په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبری مجله فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبری مجلې د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکای او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه ده چې ځینو طالب سرچینو لویدي زور رسنیو ته ویلي چې نن په قطر کې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه سوه. راپورونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل په لور روان سوی چې دا پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمالاً وړاندې کوي.
په قطر کې د طالب مذاکرات چانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبري اترې پای ته رسیدلې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوی دی، او ایران په فرانسې تور لګولې ده چې په سیمه کې بې ثباتي خپروي. په قطر کې طالب مذاکراتیان او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي ترمنځ خبري اترې نن په زینو هوکړو پای ته رسیدلې چې په افغانستان کې د ولس کلن جګړې د پای ته رسول لپاره د یوې هوکړې مسوده پکې شامل ده. د خبره رويټرز خبري اژانس طالبانو د زینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبره کړې ده. رويټرز خبري اژانس وایي د دې سرچینو لخوا په ورکل شو معلوماتو کې ویل شوی چې د دوړو خو ترمنځ وربند او پراتلونکو اتل لسمیاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د هوکړې په مسوده کې چې لا رسمن لاسلیک شوی او اعلان شوی نه ده شامل دي. سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان شوی چې هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په نتایجو معلومات ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی بیا د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان شوې. د افغان حکومت وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي خاغل ستانکزی څو ساعت وړاندې له کابل د دوهې په لور وخوځید. د سرچینی په وینا دغه سفر د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف کیږي او ممکن د طالبانو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د شپږمې ورځې لپاره له طالب استازو سره په خبرو بوخت او خبرې ویل کیږي چې پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی بیا په چین کې دی او دغلته یې د چینایي چارواکو سره کتلې دي. ویل کیږي چې نوموړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت رمرسیال سره خبرې کړې او همدارنګ یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د عمومي منشي سره هم لیدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ شو بل غندلې او پاړې د شفافو او عادلانه څېړنو وخت نه کړی ده. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې که دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلن ونشي داسې پیښه به بیا تکرار شي.
زموږ غوښتنه ده چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي. اوامدارنګ هغه کسان چې لامل د پیښه کې دوی د قانون وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب وایي.
ولکېږي د چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې په یو کور شوی د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هلمند په سنگین کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وای په مقر او قرباغ ولسوالیو کې دیار لستنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والی ویاند عارف نوري ازادي رډیو ته ویل د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند په خماري او شاه محمد خیل سیمو کې تیر شپه د سیمایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خطه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د په وینا په دین خطه کې درې سیمایز پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په قرباغ کې وبخي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری د مقر نخته تایید کړی دی. طالب بیان زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته ادعا کړی چې په مقر کې دوی وطن پولیس وجلی خو خپل لوري ته دا وخت مرشوب لپاره یې څنګه دی ویلي. بل خو د غزنی چارواکی دام وای چې په قرباغ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د حکومتدان په ګډون وطن وسلوال طالبان وشل شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تفسیر نه دا کړی. روس تلغه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندوی د پروګرام لکبل پر دې هوا د نو بندیزونو غواخ وکړ. تهران فرانسې تورن کړ چې سیمه به سبات کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په ویلامی کې ویل چې دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه نه کړي. په ویلامی کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د بے ثباتۍ د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پورس ویل کچېری ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیرنې غونډه جوړ شي. په وینزویلا کې د چهارشنبې په ورځ وروسته لاغې چې خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، د اپوزیسون یو مشر خپل ځان د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د دې هیواد بل ولسمشر ماډورو دی چې هغه د واشنگټن سره ټول ډیپلوماټیک روابط قطع کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ځینو طالب سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې نن د افغانستان د ولس کلنی جګړې د پایتر سولو لپاره د وی موافقې مسوده بشپړه شوه، او د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له قطر څخه د کابل پر لور روان شو چې د پرمختګ افغان ولس مشر سره شریک کړي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوی او طالبانو د بحثونو یو آگا کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی د دې خبرو په اړه نن ازادي رادیو ته وویل.
تیرا شپا په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره رابطه نه ساتي، په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په یو هوایي حمله کې ملکیانو ته د وشتې مرګ ژوبلې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کوي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي.
دا یو نغز او خوب شدی پیښه ده چې ترسرستی ویتی، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي.
د غرض به د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې هم واوري چې د حکومتي فدرالي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه یې کړي دي. د مجله متش پښنمو بچو د ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي او طالب استازو خبرې نن شنبه د شپږمې ورځې په مخه روانې وي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلې دی چې نن دوی او امریکایي پلاوی د افغان ولسکلنې جګړې د پایتر سولو لپاره د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. اخو د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر هم ژر قطر ته ځي. صفی الله استانګزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکایي پلاوی او طالب استازیو خبرې چې د دوه ورځو لپاره پلان شوی وي نن شپږمې ورځې ته ورسېدې. طالب چارواکیو رویټرز اژانس ته ویلي چې په قطر کې دوی او امریکایي پلاوی د شنبې په ورځ د افغان ولسکلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د یوې موافقې مسوده بشپړه کړه. رویټرز نن دا هم لیکلي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد به کابل ته ولاړ شي څو د شپږ ورځو د خبرو له پرمختګونو ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي. په قطر کې له دې خبرو یوې آگاه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په محلويش د اوربند په ټینګښت او افغانستان په بهر د تروریستي ډلو لخوا د بریدونو د نتر سره کېدو په یقیني کولو بحثونه کېدل. رويټرز لیکي طالبان حاضر دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي، خو له القاعده سره اړیکې پرې کول یې رد کړي ځکه دوی وایي القاعده ډله هم د طالبانو مشر مولا هبت الله خپل مشر ګڼي. تر نننیو خبرو مخکې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې د جمعې په ورځ لخن سره مخ شوې وي چې بیا ورسته برته پیل شوې. د ازادي راډیو سرچینه وایي خند د اوربند د ټینګښت مسله وه. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سویس په داوس ښار کې د پنځمې پورز په یو مرکه کې ویل چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو بحثونه روان دي. هغه ویل په دې بحثونو کې باید د سیمې ټول هیوادونه شریک کړي شي. په قطر کې د دوه خبرو د دوام او خپل مخته وړلو لپاره طالبانو هم ملا عبدالغنی برادر د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکله. یوې طالب سرچینې رویټرز ته په افغانستان کې ویلي تم د ملا برادر په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. رویټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکیو چې د قطر د خبرو اګادي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لدې سرګندونو سره سره لا هم د ملا برادر د روغتیا په اړه ځینې پوښتنې شته، ځکه لکه چې په تیر اکتوبر کې هغه د پاکستان له زندانه خوشې شو ویل کېدل چې استراحت ته اړتیا لري. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شو. برادر د طالبانو د ډلې یو مؤسس او د ملا عمر مرستیال پاتې شوی.
و موریدل چې ځینو طالب سرچینو لویدي زو رسنوي ته ویلي دي چې د افغانستان د ولسکلنی جګړې د پایت رسولو لپاره د موافقه مساوده بشپړ سوال او دغه طالب سرچینو روي تر خبري اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د کابل پر لور روان شوی دی چې د پرمختګ له افغان ولسمشر سره شریک کړي. په همدې حال کې لکه څنګه چې معلومه ده د خبرو یو عمده هدف دا او چې باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه مساعده سي کته هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه په دقیق ډول سند ویلي چې دا پرمختګ سوي دی کنه دی سوي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د سولې د خبرو لپاره قطر ته روان سوي دی. دا خبره د افغان حکومت وی سرچینې د نوم نشو د لوشرت ازادي راډیو ته کړه ده او ویلي دي چې شغله ستانکزی څو ساعت وړاندې له کابل څخه د دوه پر لور روان سو. د سرچینې په وینا د سفر د سولې په خبرو کې د ګډون د فکر او ممکن د طالبانو لاستازو سره هم وګوري. بلخو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د بحثونو با خبره ژورنالیست او کارپور سمی الله یوسف سی وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکې پرې کول او د اوربند تامین د دغو بحثونو اجنډا ده. سفی الله ستانکزی له شغل یوسف سی سره چې نن په دوحه کې د مرکه کړی او په سر کې د قطر د خبرو وروستي جزئیات ترې پوښتنه دي.
نن غونډه دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوه مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوی وو طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره که هغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي نړیوال وي هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي. خو طالبانو هغه ټولې خبرې بل اخره ردولي، حتی تر دې پورې حاضر نشولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو د جنگ بندي دوه مرحلې بکوو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګ وو. بل اخره خبره په همدې باندې پاتې ورسېده چې نن شپه یا تیره شپه به زلمی خلیلزاد خپل دفتر سره په واشنگټن کې خبرې کوي. نن به بل اخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن دا ده چې آیا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په د دوه خبرو باندې په ابتدا کې سره رضا شوي دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، سلو نظام به جوړیږي او اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکزي.
داسې ویل کېدل چې دوی به نن یو اعلامیه صادروي. څه فکر کوي چې واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسیدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان د وتلو په کوم انداز کې چې راغلی وه، کوم زور او شور کې چې راغلی وه، د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې یو شمېر د افغانستان د مزلې سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هیڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټرا افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کوم خبرې کیږي هغه به کوم نتیجه ورکړي، نتیجه به هغه وي چې یو ځل بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پایته ونه رسیده، هلته یو څه اعتراضات روان شوي دي، خو برحال یو ډیر عجیب صورتحال ده او هغه لدی عمل چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي.
د امریکا د استازي منډیټ یا خط معلوم دی چې څه به کوي، دوی ویل دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوي چې د دوی منډیټ آیا تغیریږي دا چې واشنگتن سره تماس نیولې ک څنګه؟
هم دې خبره باندې ولاړ دي چې اوربند نکوو، اوربند په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زمون خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ دی وتلو ورکه، زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنټ سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکی اګریمنټ ورکیږي که ممکن د محلویش پر څرګند نه وي.
د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوې مشر ملا عبد الغنی برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسیدلی قطر ته. څه فکر کوي دای چې د طالبانو د وخت مرستیالو د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د دتر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوي طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال دی ملا برادر خپل سره دی چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته دی، هغه ټاکل په خپل د طالبان لپاره یو ډیره کمزوري فیصله وه. په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او کوی د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس تانکزای دی، هغه دلته په خبرو کې ناس و، دغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و.
نو ولې دومره مهم موقف تر اوسه دی؟
د طالبانو یو څه خپل منځي مشکلات شته دي، اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ابلا یعقوب اخوند په امر باندې شوی دی که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک دی.
د افغانستان د سولې با خبره ژورنالیست او کارپو سامي يوسف سايو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12:00 او د ایف ام پر 3:15 صفه خبرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشت مرګ ژوبلې په اړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د وختو پاړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که د داشن پیښو له عاملینو سره جدي چلند ونه شي ورته پیښې به په بیا بیا تکرارېږي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره دي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډیر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکي خلکو پر دوو کورونو شوي، 14 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس اتوله افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حملې شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 13 ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور لمخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خبر شوې خی چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه د جدي څېړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون له پریکړې وروسته به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تمه دي چې د شکایتونو کمیسیون د خپلو څیړنو نتایج له دوی سره شریک کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د دولس ولایتونو د ولسی جرګې د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د پاتې ولایتونو د نتایجو د اعلان لپاره د شکایتونو کمیسیون پریکړې ته په تمه دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو په تړاو د خپلو څیړنو نتایج له دوی سره شریک کړي په دې اړه به اقدام وکړي. هغه وایي د شکایتونو کمیسیون د قانون په اساس یوه میاشت وخت لري چې د خلکو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او نتایج له موږ سره شریک کړي. د کابل او بغلان پرته چې لومړني نتایج وروسته اعلان سوي دي د نورو ولایتونو قانوني وخت پر رسوي او د دولس ولایتونو نتایج چې موږ ته رسیدلي وو اعلان سوي خو تر اوسه د نورو ولایتونو نتایج نه دي رسیدلي. ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لیست له شکایتونو کمیسیون سره شریک سوی او د قانون په اساس باید د خلکو اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او بیرته کمیسیون ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د بامیان، لغمان، نیمروز، دایکنډي، ارزګان، زابل، جوزجان، پروان، سمنګان، پنجشیر، سرپل او کاپیسا په ګډون د دولس ولایتونو وروستي نتایج اعلان کړي دي. کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج هم په ځان سره اعلان کړل چې د کمیسیون دا کار د حکومت د انتخاباتو د څار بنسټونو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له انتقادونو سره مخصو. هغه مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د ځان لامل په کارونو کې شفافیت یاد کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ټاکل سوي نیټې پر بنسټ یې خپلې څېړنې کړې او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي دي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل
نتایج ابتدایی ولایت‌ها به صورت تدریجی اعلان شد.
برخی ولایتونو ابتدایی نتایج په تدریجی ډول او لا ځان سره اعلان سول. په همغه اساس هغه ولایتونه چې نتایج وختي اعلان شوی وو موږ یې د شکایتونو کمیسیون په خپل وخت وڅېړل او کمیسیون ته مولېګل او د تو نورو ولایتونو نتایج هم رښتیا سی او دې ته چمتو دي چې کمیسیون ته ولېګو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای د انتخاباتي کمیسیونونو ترمن د نه همغږي شتون هغه مسله ده چې په انتخاباتي چارو کې د ځان لامل سوی. نوموړی سپارښتنه کوي چې په پروسه کې د شفافیت لپاره باید دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي کار وکړي او د هغو ستونزو مخه ونیسي چې کړکېچ رامنځته کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. د روزګان د اکثر ولسوالیو خلک د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي. د روزګان د ولایتي شورا مسؤلین او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین بیا په دې اړه له څویلو ډډه کوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور کوي.
روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري. له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې کلابندۍ کړې. ولایتي شورا او خلک وایي دولت ولسوالۍ له پامه غورځولي او توجه یې ورته نه ده کړې. د روزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته ویل چې د روزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړي وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسلی چې د محاکمو ترجه کیږي، عدلي ترجه کیږي، حقوقو ترجه کیږي، هر هغه چا ترجه کیږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نیګه یا هغه بشري نیګه چې هر نیګه وسره دا وسوم په هغه ساحه کې اتیا فیصد د پښو لاندې دي، شل فیصد هغه مخالفینو په ډیر جدیت یا په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړی دي.
معلم عبدالله د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي، د دهراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي، نورې وجه رسیدګي نه کولای د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصي. هغه ته مراجعه دا طالبانو د پالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لري چې وایره مقصد هغه وایره د ټوپک په لاس او ټوپک خپل وایره د رضایت د زور د خپل رضایت دی وایره د بل لاس موضوع نه دی وایره موږ مجبوري په خطر باندې چې ستونزه مو غټیږي موږ مجبور مو کله چې وایره د غوته ورس
د چرچنو د شید اساس ته ولوسوالی هلته چهره پیسله کیږي هلته د طالبانو ابتدا مکمه است مرپیا ست درته میزه پوری که څوک مرپیا ووالی په ابتدا کې ملامت په مرپیا کې بیا خپل داوا سره کې مرپیا کې ملامت تمیز هغه چې پر تطبیق سول هغه بیا د طالبان د خواسه پر تطبیق کیږي چې ملامت
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غښتنه کوي چې په ولوسوالی کې د امنیت راولي او دولتي ادارې د ورته فعال کړي د عدلی او زایور غانونو مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي د اورزغان والی محمد شفیق اسدلا سید هم منی خوشمنه کوي چې ډیر جرب پټول ولسوالی کې د عدلی او قضایي اورګانونو اداري فعال کړي
رښتیام روزغان کې مشکلات ستاره روزغان د ولسوالی د مرکز تر مابین لاري بنج دي او موږ په بازو ولسوالی کې تقریبا ان شاء الله تام امنیت لرو قاضیان او د څارنوالانو اشد ضرورت دی په دې کې شک نشته خو موږ ان شاء الله په دې بندوبست کې یو د بنج زمي شورا راغواړو چې دغه زمینه برابر سی چې تر څو قاضیان د انتقال په ډیر آرام او په ځکه په ډیر مطمئنه په ځکه د دې انتقال تا ګور تا ګوسی
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې د ورزګان والی په یو غونډه کې ویلی و چې په دغه ولایت کې د دولت راډلی او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو سهرایي محکمې شپهال دی اوس اندیشنې دا دي که چیرې دولت په ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعاله نه کړي نو زیات شمیر خلک به د دولت مخ واړوي او د وسلوالو طالبانو ملا به وتړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ومنل چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي ترامپ پرون دغه اعلان وکړ سفیو لاستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شامل وي 15 ورځې دوام وکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتی پای ته رسیدو اعلان وکړ
I am very proud to announce today.
زړیر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یو معاملې ته ورسېدو چې تعطیل پای ته ورسو او فدرال حکومت برته پرانیزو.
The federal government.
ترامپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل پای ته رسیدو لپاره د فبروري 15 د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایې ورکړه. تر دې مخکې د ترامپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي. خو ترامپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي
If we don't get a fair deal from Congress,
کومګل کانګرس نه یو مناسبه معاملې تر لاسه نکړې شو نو حکومت به یا د فبروري 15 وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د خپل راکړل شویو صلاحیتونو لمخې دا استراري حالت ختم کړي
To address this emergency
په دې اساس ولسمشر ډونالد ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډه نه دی ګرځیدلی هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبرې وکړې ترامپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه اوسپنیز موانع او دیوالونه پکې شامل دي د 5.2 مليارد ډالر بودیجه تصویب کړي د دغه غوښتنه د کانګرس لخوا رد شوه او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وځنډول شوه د دې تعطیل په خاطر اته لکو کارکونکو 15 شوازی معاش نه دی اخیسته خو ترامپ ژمنه کړی چې دغه کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي
او د ساينس لړګره ساينس پوهانو پر موژکانو داسې تجربه کړی چې د روژدو کسانو په درملنه کې استفاده ترې کېدای شي اسمت څاروان نور تفصیل کوي
څلونکې توانیدل چې په یو نوې طریقې د موژکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هېرې کړي دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پریږدي مګر بیا یې پیلوي دا نوې کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پریږدي چې بیا په دې موادو اخته شي څلونکې وایي چې دا طریقې پر موژکانو آزمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړې شوې دي د څېړونکو په وینا دا طریقه کېدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کېدونکو طریقو ډېره ګټوره وي په دې څېړنه کې د اپټوجنټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کېږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جنیټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موږکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موږکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخه اړوي.
دوستانو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې تر دې مهاله را سره واورېدلې. خو خبرونې مو لا هم دوام لري. اداري مجله پاته ده کچېرې دا خبرونې مو نوې اورېدلې، کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي او تکرار یې واورې یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. اوس فرشته جان فرشته نگاه اداري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریبا جان، خسته نباشي.